السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو د خبري مچلې اوریدو ته ز رضوان مراد هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د حمل 15 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ میاشت له 15 نیټه سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. افغان ناټو مقامات وی طالبان او نور وسلوال په جګړو او بریدونو کې له ملکی وګړو د سپر په توګه استفاده کوي او هغه کسانو ته به سزا ورکړي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه د ملکی وژنې مسؤل بلل کیږي. په افغانستان کې د نری رنس ناروغي د اندازې ګواښونو او مخنیوي په اړه هم اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وای په جنگ کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. د آسیا د فوټبال جام د دروش کلنو په غوراوي سالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي، او د اسرائیل صدر اعظم نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وویني. د خبرونو تفصیل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وای په جګړه کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پرون دا څرګندونې کړي چې په کندوز کې یو شمېر خلکو او د ولایتي شورا ځینې غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د 1400 ملکي افغانانو په وشنې تورن کړي دي. په همدې تړاو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خپلې ویاندې دیبرا ریچرسن بیان ازادي راډیو ته ولېږه. په بیان کې راغلی چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ته رپورټونه رسیدلي او دوی به ټول معتبر تورونه وڅېړي. دیبرا ریچرسن ویلي همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په ډیر ساعته جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و، د طالبانو په یو مرکز له هغې وروسته هوایي برید وشو چې پر افغان پوځیانو یې حملې کولې. بهرنیو ځواکونو ویلي چې 4 نوي طالبان د کندوز په دې عملیاتو کې وشل شوي دي. طالبانو هم ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکرې د کندوز په جګړه کې وشل دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې 4 کسان وشل شوي او 3 نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضلالدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه څنډه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د یکشنبې په ماسپښین د ښار له یو دوکاندار څخه په زوره پیسې غوښتي چې په منځ کې نښته وشوه. د آسیا د فوټبال جام د دروش کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2006 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په مالیزیا کې پیل شوی. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوی چې دواړه بایللې دي. د عمان پر وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول وکړ او عمان دوه ګولونه وهل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شول. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مشتبه فیص ریفری تورن کړ چې له افغان لوبغاړو سره یې درغلي کړې ده. دی وی کوم چانسونه چې موږ درلودل استفاده مو ونه کړه. قطر یو دوه چانسونه درلودل، یو چانس هم ریفری ورکړ. ریفریان باید د لوبې په داورۍ کې تمرکز وکړي، په میلما او کوربه پسې ونه ګرځي. افغان دروش کلن د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2006 کال د آسیا دروش کلن جام لوبو ته د ورتو هڅه کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلې او له امله د لوبغاړو غږ پورته شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. نتنیاهو داسې وخت دا سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر وروسته له هغه پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبرې وکړه. ویل کیږي چې د ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې راشي چې د امریکا د 2016 کال په ولسمشر ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی، له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ډونالډ ټرمپ سره د ده اړیکه له امریکا سره د اسرائیل د یو رهبر تر ټولو غښتلې اړیکه ده. د امریکا متحده ایالاتو لوی څارنوال ویلیام بار کانګرس ته په یو لیک کې ویلي چې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د خاص سرمحقق رابرټ مولر رپورت نه ټرمپ مجرم بللی او نه هم بخله ده. د دې وزارت د لیک پرون لیږل شوی او پکې ویل شوی چې د رابرټ مولر لخوا راټول شوي شواهد کافي نه دي چې ویل شي ټرمپ د عدالت د تامین معنی شوی. رابرټ مولر پوره دوه میاشتې د ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د روسیې د دخالت او د ټرمپ له نږدې کسانو سره د روسیې د اړیکو په اړه څېړنې کولې. دا مولر دا رپورټ چې له ډېره وخته د خپرېدو تمه کېدله وړ مورز د امریکا لوی څارنوال ته رسېدلی. مولر په خپلو پلټونو کې څه باندې 1.5 کسان او بنسټونه په بېلابېلو سرغړونو تورن کړي دي. او د سیلانیانو یو بیړۍ چې د توپانی هوا په خاطر د ناروې په سواحلو کې له حرکت لوېدلې وه پرون ناوخته وچې ته ورسېده. د وایکینګ سکای د سیلاني بیړۍ ټول سورلۍ د هلیکوپترونو په واسطه ژغورل شوې دي. وایکینګ سره له څو نورو کومکي بیړیو پرون ناوخته ساحل ته ورسېده. د بیړۍ درېیمه برخه سورلۍ چې 1,300 کسانو پرون شپه ژغورل شوې. د ناروې د پولیسو په خبره ولله ژغورل شوي کسان د ټپونو په سبب روغتون ته ورسول شول. د وایکینګ تورستي بیړۍ اکثره لای امریکایان او برتانویان ول. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغان دفاع وزارت او د ناټو مقامات وی طالبانو نور وسلوال په چګړو بریدونو کې له ملکی وګړو د سپر په توګه استفاده کوي.
دا وی ضربه اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت د سیاسي حالات منځ راځي چې دوی د ملکی وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکونه باندې منځ کوي، تیارو باندې منځ کوي.
په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د هدفي وژنو په اړه د ولسی جرګې اندېښنه هم در سره شریکو.
زمون غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنسټي توجه وکړي، ځکه چې دا چې دغه مشکل حل کړي دا ودي ورځ تر ورځ زیاتېدو لري. دا موږ خپل دند د تشویق وړ دی.
د نړۍ مطبوعات لولو او په افغانستان کې د نری رنس د ناروغۍ د خطراتو او د هغې د مخنیوي پر لارو چارو هم د صحي چارو د کارپوهانو نظر در سره شریکو. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ژوند رنګونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 او اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ مأموریت وسلوال طالبان ګرم بولی چې په جګړه کې ملکیان سپر ګرځوي. دوی ورسره هغه د بیان تازه کړی چې په څو ورستي ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ملکیانو د مرګ ژوبلې رپورټونه خپریږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پیښې په جدي توګه څیړي او عاملانو ته به سزا ورکړي. طالبانو تل افغان ځواکونه ګرم بللي چې دوی په خبره پړندو بمباریو سره ملکیان هدف ګرځولي دي. سفیو لاستانګ زی په ریپورت لري.
د نوی دیر لسوات نویم لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغو مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره دیارلس ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ مأموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعا په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوڅ ملاتړ مأموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړي چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدن د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د مأموریت په برېښنالي کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په 1.5 ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز وروسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو یې بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستې چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په غبرګون راوتلی وو. حاجي رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې وژل شول.
ساعتی یک بجه شو تیاره آمده اینا رو بمبار کرده.
در شپی یو بجه الوتکه راغله و دوی بمبار کرل. در یو کور طول دیر سغلی شهیدان کرل. طول زمخپل دیم.
کلش از خود ماز؟
د افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرام بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. دغه وزارت ویاند قیس منګل د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کېږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کېږي. بعضې وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر فعالیت کوي، نو عکسالعمل چې دیست که من سرازی په دې دي کې امکانات ډېر لږ شته چې ملکي مرګ ژوبله منځته راشي، ولې دا قصدي نه دي، عمدي نه دي. دا د یو سهوې په توګه کېږي، دا جدي توګه څېړل کېږي او ملي نه پیدا کېږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت داسې وخت په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقې څېړنې خبره کوي چې له نن شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر اشرف غني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې دا مرګ ژوبله صفر شي. اخوا وسلوالو طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو دیرش نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او ژوبل کړي، هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند غبرګونې پارولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژلې جنگي جنایت دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل د ملکانو جوبله ورستر بلې مخ په زیاتې دوده او د جګړې ښکېلې خواوي د هغوی ژوند ته د دب خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر استانکسی په راپور کې مو واورېدل چې دفاع وزارت او د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرم بولي چې په جګړو کې ملکان سپر ګرځوي. طالبان بیا ادعا کوي چې افغان ځواکونه او نړیوال ځواکونه په ړندو بمباریو سره ملکی وګړي هدف ګرځوي. بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په هیواد کې د هدفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او له حکومت نه غواړي چې د دغو وژنو مخه دې ونیسي. د دې کمیسیون مرسیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې په مرکز کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو د دغو وژنو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان ریپورت کړي.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دایمي حل لارې ولټوي.
موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادی توجه وکړي شانته داسې دغه مشکل حل شي. دا ولې ورځ په ورځ زیاتېدو دی؟ دا مشکل تم د تشویش وړ دی، ملک د نگرانۍ وړ دی، ځکه ورځ په ورځ وضعیت نور هم خرابېږي. من جوړښت خواته نه دی روان او وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، خصوصا کابل کې هم همدا حال دی، ولایتو کې هم همدغه مشکل.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د کندهار، کابل، ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پېښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو، کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کېږي چې ډیری وخت یې عاملین په تېښته بریالي کېږي. که څه هم د دغو وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو، وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو، عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 1496 کال په پرتله په 1499 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ سوی وو. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو سوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول سي.
د هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره د کشف استخبارات سره په ګډه په دې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولایت کې ترسره کوي، د دوی دغه کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه به په دې برخه کې هڅه وکړو څو د دښمن هغه کسان تشخیص کړو، وینسو د خانمنګول ته وسپارو چې هدف یې وژنې طرحه کوي او پلان یې.
بلخوا د ولسي جرګې د کورونا امنیت کمیسیون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي، کشفي او استخباراتي ادارې د کمو امکاناتو، کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت له امله نه دي توانېدلې چې د هدف یې وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې پیدا کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. له صالح محمد صالح څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونی غنی کې د هغو دو امریکایي پوځیانو هویت په ډاګه کړی چې د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. یو یې 29 کلن جوزف پی کولیت او بل 30 کلن ویل ډی لینسی نومیږي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو تر هغو چې د وژل سویو پوځیانو کورنیو ته احوال نوي ورکول سوی د هغوی هویت نه اعلانوي. د ورځپاڼې په لیکنه کې ویل سوي په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر څلورو ته ورسید. د ډیلی میل ورځپاڼې په حواله خو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل سوي وو او دغه وژنې د افغانستان غوندې جګړه ځپلې هیواد ته د سولې د راتلو په هڅو کې ستونزې په ډاګه کوي. په مطلب کې لولو، په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پایله 13 کاله اوړي او دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 زرو ته رسیږي. د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو قومندان چې وژل سوي پوځي لینسی په قطعه کې غړیتوب درلود ویلي د لینسی پر وژل کېدو د ملګري سخت خوابدې دي. د بدسل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې د مذاکرو لاره روان شخړې ته حل لاره پیدا کړي. د طالبانو د استازو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو پنځم پړاو چې 14 ورځې دوام وکړ د مارچ پر 12مه پای ته ورسید. که څه هم دواړو لوریو په دغو مذاکرو کې د پرمختګ خبر ورکړی خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوي وي. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا دغه دوه پوځیان په کندوز ولایت کې وژل سوي دي. په کندوز کې روانو نو امنیو او پوځي عملیاتو د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پام هم ځان ته اړولی او په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو پر ادعاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په دې ولایت کې د لس ورځنۍ جګړې پر مهال چې د وسلولو پر ضد امریکایي سرتیرو او افغان متحدانو یې پر مخ بیوله، د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی چې ویل کېږي ډیری یې ښځې او ماشومان دي. ورځپاڼې د افغان مقاماتو په حواله لیکلي دغه ملکیان د شنبې په ورځ په هوایي حملو کې وژل سوي دي. د امریکا د پوځ یو ویان دا حمله تایید کړې خو د ملکیانو د وژل کېدو ملامتي پر وسلولو طالبانو اچولې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي تر دې مخکې د جمعې په ورځ په ګولتې پاولس ولایت کې دوه امریکایي پوځیان او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري د ګډو عملیاتو پر مهال وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو وروستي راپور کې 2013 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال بلل سوی وو. راپور وایي په دې کال 3804 ملکیان وژل سوي چې تر 900 زیات یې ماشومان دي او دا د 2012 میلادي کال په نسبت 11% زیاتوالی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوی اونې مخکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په ځواب کې له امنیتي مسؤلانو د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله نوره ورته د زغملو وړ نه ده. د کندوز ترڅنګ له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه هم په وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي دي.
پرونی یک شنبه د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. دغه ورځ هر کال د مارچ په 23مه د دې لپاره لمانځل کیږي چې د دې ساري ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي زیاتوالی او د هغو پر وړاندې د مبارزې لپاره د هڅو همغږي کول ترسره شي. په 2012 کال کې په نړۍ کې 8.6 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې تر ډیره په نیستمنو هیوادونو کې 1.5 لک کسان په دې ناروغۍ مړه شول. سالم محمد صالح په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتنه کړې چې د نری رنځ ناروغي ولې لا هم په افغانستان کې هر کال د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي؟
په دې ورستیو کې په ټول نړۍ کې د نری رنس په وړاندې مبارزه ډیره پیاوړې ده او تر ډیره حده پورې د دغه ناروغي په تداوي کې او د دې په لمنځوړلو کې د پام وړ تغیرات راغلي دي. خو له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې په کار دغه تغیرات نه دي راغلي، هغه چې بدلونونه تر اوسه پورې لا نه دي رامنځته شوي. د دې علت شاید دا اوسیږي چې تر ډیره حده پورې دولت سیاتمی وزارت دغه ناروغي په وړاندې د وګړو لپاره د ټولنې لپاره دغه ځانګړې برنامه نه لري تر څو د دې ناروغي په وړاندې بشپړ معلومات په هواوي وړاندې شي. خبره به دا چې امه د عام روغتیا وزارت دوی لپاره یو ځانګړی او ډیر ښه موسره لکه د نوري نړۍ کندې یو برنامه د افغانستان د وګړو د شرایطو او صحي خدمات په کتو سره د سی یو برنامه وړاندې کی.
ډاکټر صاحب، خلک څه پوسی چې په نری رنځ یا تبرکلوز ناروغي اخته دي؟
دا ناروغي او ساري ناروغي دا چې په نړۍ کې د لسو وژونکو ناروغي لړل څخه وس هم ده، د وجود تر بلې هرې برخې ډېر زیات تاثیر په سږو باندې ده. د سږو اړوند اندازو علائم رامنځته کوي لکه د بیلګې په ډول باندې کله چې سږي متضرر سي یا د متضرر لوالي په اولو وختونو کې ټوخی پیدا کیږي، له ټوخي سره بلغم موجود سي یا ځینې وخت له دې سره وینه وي، همدارنګ ورسره خوا کې د تبرکلوز باندې اخته کس کله کله تبه کوي، د شپې له خوا ډېره شدیده خولا کوي. په تبرکلوز اخته کس دغه راز او علائم په ځنګړي ډول ټوخی ځو وخت لپاره دوام کوي، د ټاکلې وخت لپاره کله چې وغځيږي دا راز او علائم په دې وخت کې دی باید ل خپل مالج ډاکټر سره یا نږدې کلینیک سره کلینیک ته لاړ شي حالت مشوره وکړي.
ځینې کسان درمل په نیمایي کې پریږدي، دغه کسانو ته ستاسو مشوره څه ده چې دغه کار څه عواقب درلودلی شي؟
د انسان په وجود کې هر ناروغي چې د لپاره کوم تدابیر اخیستل کیږي کنه مې کې کته سي یو ډول بد پایلې لري. تا ډیر کله داسې کیږي چې کوم درمل شروع سي کاغه نیمې کې کته سي د بیا ځل شروع کېدل لپاره د وجود کې یو ډول مقاومت اختیاریږي. نو ښه خبره بدایي چې په تبرکلوز اخته ناروغ خپل درمل په خپل وخت ډاکټر ته ہدایت لاندې تر ټاکلې مودې پورې وخوري. درمل به ځینې جانبي عوارض ولري، په دغه صورت کې بیرته خپل مالج ډاکټر سره مشوره کوي تر څو د غو لپاره اړوند تدابیر ترلاسه یا دغه حل لار هم پیدا کړل شوی.
او پښتنه ده چې حکومت او نړیوال ټولنه په افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنځ په لمنځوړلو کې څه اقدامات کولای شي؟
تر ټولو مهمه خبره ده چې نه یوازې تبرکلوز بلکې د ټولو ناروغیو په اړه باندې حکومت او نړیوال ټولنه د سی یو برنامه ولري چې دې برنامې پر مخ باندې کور کورته او د هر کور هر فرد ته هم په هواوی ولې کېدوي، هم په صورت کې مکول سو هم د دې ناروغي د مخنیوي پاړه باندې پوسیګو او هم د تداوی او هم د دغو اختلالاتو څخه او هم د انتقال په لارو باندې موږ پوسیو سیو تر څو ټول ټولنه د دې ناروغي له شر څخه خلاص شي.
د نری رنځ یا تبرکلوز ناروغي د علائمو د هغې د تشخیص او درملنې لپاره په اړه مو د افغانستان د یو ډاکټر عبدالرحیم هلال څرګندونې واورېدې.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ایران وی له لبنان د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې پراخې کړي. مایک پمپیو لبنان ته په خپل روسي سفر کې د دې هواد مشرانو ته ویلي چې یو انتخاب دی وکړي، یا د خپلواک اوسي او یا د پریک دی چې ایران او حزب الله ورته راتلونکي وټاکي. د پمپیو د دې څرګندونو په اړه ایران پرون تند عکس العمل څرګند کړ چې بشپړ جزئیات د سفیر لاستانګزی په دې ریپورت کې دي.
د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی، تهران وایي له بیروته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د غوښتنې سربیره چې دوی پاراونکي او لاسوهونکي یاده کړي له لبنان سره اړیکې پراخوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون د پومپیو خبرې رد کړي او ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د خپلو ناکامیو په خاطر د ویرې زړې وسلې ته لاس اچولې، څو خپلې پالیسۍ په نورو هیوادونو تحمیل کړي. قاسمی دا خبرې په یو ټلویزیوني بیان کې وکړي. هغه ویل ایران د لبنان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی لري او تر خپلې وسې په لبنان کې د یووالي د ساتلو او له دغه هیواد سره د خپلو اړیکو د خوندیتوب په خاطر هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ لبنان ته تللی و او دا هیواد یې وهڅاوه چې له تهران واټن ونیسي. پومپیو چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته د ایران په وړاندې د ملاتړ د جلب په خاطر سفر کړی وویل: سپینې وایم، لبنان او لبنانیان یو انتخاب لري، یا په میړانه د یو خپلواک ملت په توګه مخته لاړ شي یا چې د ایران او حزب الله تورو هڅو ته اجازه ورکړي څو راتلونکي ورته وټاکي. حزب الله ډله چې په لبنان او سیمه کې پراخ نفوذ لري، په لبنان کې له دیرش وزارتونو درې په واک کې لري او دغه هیواد په سیاست کې هم خبره خچلېږي. حزب الله ډله په 1928 کال کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په مرسته تاسیس شوه. له ایران سره په ګډه دغه ډله په وروستیو څو کلونو کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشه ډلو او داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی دا هم ویلي چې حزب الله یو قانوني او منل شوی ګوند دی او پومپیو څنګه کولای شي دغه څرګندونې وکړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میلادي کال له ایران سره له اټومي تړونه امریکا وایستله او ورپسې څو واره په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه اوریدل شي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو د غوښمه لاټړ ماموریت وای په جګړو کې د ملکانو د مرګ شوبلې د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت د سرګندونی کوي چې په کندوز کې یو شمیر خلکو د ولایتي شورا ځینې غړو ویلي چې امریکایي ځواکونو د غلطه په یو هوایي برید کې دیارلس ملکی کسان وژلې دي. په بغلان کې پرون لغړمې ورسره د غیر مسؤولو وسلوالو په یمن خطه کې څلور کسان وشل شوي او درې نور ټپیان دي. د آسیا د فوټبال جام د دروش کلنو په وراوي سیالیو کې افغانستان سباله له نیپال سره لوبه کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن متحده ایالاتو ته ځي او دغه تل به د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وویني. د متحده ایالاتو لوی څارنوال ویلیام بار کانګرس ته په یو لیک کې ویلي چې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د خاص سر محقق رابرټ مولر رپورت نه ترامپ مجرم بللې او نه هم بخلې ده. او د سیلانیانو یوې بړې چې د طوفاني هوا په خاطر د ناروې په سواحلو کې له حرکت لوېدلې و پرون ناوخته و چې ته ورسېده او ټول سپرلې ژغورل شوې دي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په اف ام 3.5 صفه او منځنۍ صفه 1296 بیا د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پوري په کابل لوی خارونو ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې واوري.
د ژوند رنگونه
زمانم ګلالۍ د کونړ د ولایت سیدون کې ما
دلته چې پراغلی مرچان
دلته ولا لږ سودا مې پکارو
هر وخت دلته راځي.
او هر وخت دلته راځي
څنګه دلته سودا دغه بازار کې خدا کنه ده؟
او دلته خدا خدا بدنه د سودا خلوم غمیشم دلته راځو هر شی پیدا کی لږ زر سہولت دي.
ځینې خلک وایي چې په دغه پلازو کې او په دغه بلل منځلو کې ډېر قیمت ته ویزه کې ګرځو او دغه د ګرځېته قیمت هم دوی د موږ په لباسو په سودا کې خلک
نه ولا داس خبره باز زین کشته ولا نشته مونته داغه نو چې سره بل غوته لا چې د زمون کورون ته لګزر نشي دي مونږ ته غنیمت دي.
دا څه په لازو بلند منزلو نو مثلا سودا ده په کې مارکیټ ده هر څه د څومره سہولتونه خلکو ته جوړ کړي
ولا ډیر سہولتونه دي ځکه چې د هر چرته مارکیټونه جوړ شول خلک سرګردانه نه خلاص دي ډیر ګرځېدو را ګرځي ځکه چې اوس شرایط هم دغه رقم دي نو اوس ډیر خدي خاصه خو بيخي خدي ځکه چې خزي په اسانه د کور نه وزي
دې تاسو دلته چې کله راځي په اسانه سره هر څه پیدا کیږي
هر څه پیدا کیو په دې مارکیټونو کې په دې پلازاو کې هر څه پیدا کیږي ولا قیمتونه خېدی مناسب دی بدنه دا
کار ته تک څنګه ځینی وخت به د خار ته تک خو ډیر مشکله وي بیروبار وي
وازی خبر ده چې خار ته تک په دې شرایطو کې ډیره سخت دی او ازدام د موټر ده بل هغه مصرف او ما موټر چې نسی تر خار پر زی هغه خوم دلته چې ورکه اسانه درته تمامي او ډیر خدای
یعنی هم بیا هم د سغختین کې نور داس پلازې جوړ شي اسان تیوي جوړ شي خلکو ته
وازی خبر ده وازی خبر منطقه کې غوس فضل لخته خېدی یار منطقه کې یار شارک یار چرته یو پلازا جوړ شوې ده اوس د خلکو کارونه اسان شي خا آنلاین پروګرامونه خو بيخي خدي خو زکه چې نور دنیا ورس ورس په مخ زی او زمونږ ملک ورس ورس شاته زی نو دا شین چې جوړ شي خو معلوم در سہولتونه زیات دي خلکو ته پر ډیر ارساسایش دي
ډیر مننه کوم ورجانې
خوښ کوم خدام خوشاله
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 اف ایم 100.5 څپه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په کابل لوی ښارونو افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ، او که انټرنیټ لرئ نو د آزادي راډیو پر ویب پاڼه هم زموږ خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د